په پیښور کې د سهار 10 بجې شوي دي. اوریدونکو د مشال ریډیو د خپرونه په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام ستونزې او سرکار دروړو خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ورزګان ولایت کې د عملیاتو پر مهال په لږګونو وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده او د عراق وزیر اعظم د آزاد شوي موصل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریای ونمانځله. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی نن سهار مشال ریډیو ته د کډوالو د ستنېدو لپاره د تیاریانو په اړه وویل.
د دې څکم سامان راځي، سامان لپاره 40 ټرکونه ممبن بس کړي دي او سره 40 هایي سپلاینګ پوسټ کړي چې دا په دې کې ګاډو کې موږ یې رسو تر غلام هغه پورې بانو پورې رسو. دې سامان لوډینګ او انلوډینګ لپاره 100 لیبرال تم موجوده کړي دي او دې لپاره هم د خوراک په 900 کسانو باندې بس هم د خوراک کړي دي.
دا کډوال چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته وخت و. د انور خان شیرانی په وینا په اولو دوو مرحلو کې یې خواو شا 3300 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړل شوې دي او خواو شا 2000 کورنۍ به په دې پړاو کې ستنې کړل شي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګلوای وفاقي حکومت ورسره ژمنه کړې چې ډېر زر به د قبایلي سیمو قانوني او آئینی اصلاحات عملي کړي. نوموړي 13 ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو دوی به ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
او پاغه ای پی سی کې موږ مشترکه تور باندې ډیډ لاین ورکو چې په دې کې ټول د خیبر پختونخوا عوام، قبایلی عوام او پاکستانی عوام ټول راشي اسلام آباد ته او اسلام آباد موږ بند کو تر هغه پورې چې تر کومه پورې موږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
د یادونې دا چې تیر کال وفاقي کابینې د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې منظورې کړې چې پکې یادې سیمې په مرحلهواره توګه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو اصولي فیصله شوې ده، خو د قبایلي سیمو یو شمېر پارلماني غړي او ځینې سیاسي ګوندونه یې مخالفت کوي. د افغانستان د مشرانو جرګه یا سینټ وایي حکومت ته پکار دي چې د افغانستان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو پرمختګ او د دوی لخوا په ډیورن کرخې د اغزن تار غزولو سیړنه وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چې د پرونی غونډې مشري یې کوله له نړیوالو او دفاعي کمیشنونو وغوښتل چې په دې اړه متعلقه چارواکي د جواب ویلو لپاره ورغواړي. پاکستان د ډیورن کرخې په ځینو برخو اغزن تار لګوي او وایي چې دا ګام د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا په داسې حال کې دا چې اسلام آباد او کابل ته د امریکایي سینټ د وفد د سفر پر مهال په ډیورن کرخه د ګډو پوځي عملیاتو فیصله شوې ده. بلخوا د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترین کوټ په سیمو کې په ورستیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولې او زیاتې سیمې یې ترې نیولې دي. دا عملیات پرون سهار د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته پیل شول. د اورزګان امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقي مشال ریډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وجل شوي او جوبل شوي، خو نوموړي یې کرا شمېره ونه خوده. د نوموړي په وینا وسلوال د جنگ له لیکو شاته شوي دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې دا عملیات د ښار په سو برخو کې پیل شوي او په ترڅ کې امنیتي ځواکونو له وسلوالو مخالفینو زیاتره سیمې نیولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل ښار دوره وکړه او د داعش خلاف بریای ونمانځله. حیدر علي بادي پرون عراقي ځواکونو ته په دې بریا مبارکي وویله. یاد ښار چې له 13 کلونو راهیسې د داعش په ولقه کې وو، تر 8 میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بیرته ونیول شو. د عراق د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې راغلي چې علي بادي پرون د آزاد شوی موصل ښار دوره وکړه او په دې ستره بریا یې بهادرو ځواکونو او عراقي ولس ته مبارکي ورکړه. د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا په ملاتړ داخلي ځواکونو د موصل عملیات شروع کړي وو چې اول یې د دې ښار جنوبي او بیا لویدیځې برخې آزاد کړي او په اخر کې یې د ښار مرکزی برخه هم ونیوله. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په دې جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسی خلکو ته وخته چې په زرګونو یې وجل شوي او نږدې 100,000 پورې یې خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د شام په جنوب لویدیز کې د امریکا او روس په منځګړتوب رامنځته شوې ډزبندۍ پرون اولنۍ ورځ وه. سارون کې ډلې او باغي جنګیالي وایي دغه ډزبندۍ پرون په اوله ورځ قائمه پاتې شوه. تېره ورځ په برتانیا کې میش د شام د انساني حقونو د سار ادارې وویل د پرون غرمې راهیسې د شروع شوې ډزبندۍ که څه هم وړې وړې خلاف ورزۍ وشوې، خو په عمومي توګه آرامي قائمه وه. د روس، امریکا او د اردن چارواکو په منځګړتوب ترسره شوې دې لوزنامه کې هڅه کولی شي چې په شام کې د بشار الاسد د ځواکونو او د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت مخالفو باغیانو ترمنځ روانه شخړه کې کمی راوستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تېر ورځ وویل داسې ښکاري چې د شام ډزبندي به قائمه پاتې شي او دا ښه خبره ده. او بل خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین له سفر وروسته استانبول ته رسیدلی او د خپل جمهوریت د دفاع د کودتا کوونکو په وړاندې یې په ودرېدلو د ترکی د خلکو ستاینه وکړه. په ترکی کې د تیر کال د جولای په 15 نیټه ناکامه کودتا شوې وه. ښاغلی ټیلرسن به نن استانبول کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره ملاقات کوي او بیا به د خلیجي هیوادونو له مشرانو سره د لیدو کتو لپاره کویت ته ځي. له دې وړاندې تېره ورځ نوموړي د یوکرین د سفر پر مهال روس ته په واضحه توګه پیغام ورکړ چې د یوکرین په ختیځ کې د تناو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او دا چې ماسکو به تر هغې د بندیزونو لاندې وي. د یوکرین کورنۍ جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هغه وزیرستاني کورنۍ چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې افغانستان د افغانستان خاورې ته کډه شوې وي، یو شمېر یې نن بیرته پاکستان ته داخلي شوي او د بنو بکاخیل کیمپ ته پر لار دي. په دغه اړه معلومات درکو. په ورځو کې بیا د غلجۍ او ماموزۍ قبیلو کډوالو په اړه ویل کېږي چې حکومت دوی لا هم خپل کورونو ته بیرته نه دي لیږلي.
جو بازار تر اوسه پرې باندې ورسد خبرګور ورته غونډاګې ورته دام باندې ماموزو قوم هم تر اوسه پرې باندې.
د پاکستان پارلمان کې د خیبر جنسا د خلکو استازي وایي دی او ملګری پارلماني غړي پلان لري چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه راوبلي او احتجاجي مظاهره هم وکړي.
اسلام آباد مونږ بند کو تر هغه پورې چې مونږ قبایلو ته حق نوی راکړی شوی.
او د ستونزې او سرکار د دیونه په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو په چاودنو کې د ماشومانو د وژل کېدو او ټپ کېدو په اړه د ځایي خلکو خبرې اوري.
ټول زیر تعلیم وي سبا کې وي جو سکولین اکثر بس اونډر وي په سکول شه په کلاس شه الله پاک دنده پر اس واقعات نو وسو.
هله دال مشال رادیو سروس. اولنی موضوع تر زوریدونکو د شمالي وزیرستان هغه کورنۍ چې په سیمه کې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې دوی مجبور وو چې د افغانستان خاورې ته داخل شي، هلته د کډوالۍ ژوند کوو. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي، پولیټیکل چارواکي وایي چې له دوی څخه تقریبا تر 300 شاوخوا کې کورنۍ چې له قبیلی پورې اړه لري دوی نن وکول شو د افغانستان له خاورې د غلام خان بندر لاري د پاکستان هغه ته داخل شي او د دوی په خبره چې دوی وته دلته گاډي ودرولې دي، د خوړو تنظیم ورته کړی دی، ډاکټرانی ورته کینولې دي او دوی به د بنو بکاخیل کیمپ ته رسول کیږي چې هلته رجسټریشن شي او وروسته بیا خپلو سیمو او کلیو کورونو ته ولېږدول شي. پر دغه موضوع په سیمه کې زموږ خبریال عمر دراز وزیر په تیر سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی دوی وایي چې دغه کورنۍ چې کوم راځي په غلام خان 0.5 باندې دوی د هغوی لپاره څلوېښت ټرکونه چې په هغې کې کم د دوی سامانونه دي هغه به د افغانستان ګاډو نه اړوي، پاکستاني دغه ګاډو ته بیا په دغه بنو کیمپ ته راوړي. دغرنګې څلوېښت فلاینګ کوچ هایس چې په هغې کې به دغه ماشومان نارینه او زنانه دغه کې نوي او د لوډینګ انلوډینګ لپاره سل مزدوران هم چې کم دي دوی په بارډر باندې تیار کې نه ولې دي چې دوی سامانونه هلته یو ګاډي نه بل ته اړایي. د پاره د روټې بندوبست هم شوی دی.
او دا به څومره خلک وي مردراز او دا به څومره خلک وي چې راضي به دغه پوینټ ته رورسیږي؟
بچا په دې کې نن چې کوم چارواکو موږ سره خبرې شوې نو دوی وایي چې یو سل او شل خاندانونه چې هغه د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل خدرخیل او قبیله ده نن به ټول خدرخیل کلي والا خلک وي، یو سل او شل خاندانونه به وي، کورنۍ به وي چې هغه به راځي. اوس یو شپه وړاندې چې ما خبرې شوې دي شمالي وزیرستان چې چارواکو سره نو دوی راته تصدیق وکړو چې دغه کورنۍ خو لا وختي رسېدلې وې خو په بارډر هغه سایډ باندې موجودې وې. اوس دوباره چې موږ له دوی سره خبرې وشو نو دوی چې پاکستان ته د هغوی داخلېدل شروع شول سړی باقاعده انټر شولې
نو دا بګنې نیغ دوی بنو ته وړل کیږي رسول کیږي.
بالکل دغه طریقہ کار دا دی چې په غلام خان باندې دوی دپاره رجسٹریشن عمل هم هلته وشي. اول دوی بنو کیمپ ته چې کم ٹی ڈی پی کیمپ ته د کډوالو کیمپ ته بکا خیل کیمپ هغوی ته راوړل کیږي. یو هفته څو پورې دوی څارنه هلته کیږي. هلته نه په بیا دوی ته بیا باقاعده د دوی پراسیز وشي بیا خپلو کورونو ته دوی واپس ځي. نن چې کومه قافله ده دا د خدرخیلو ده دې نه پس به مداخل قبیله د تحصیل د تحصیل شروع کیږي.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وو چې هم نن یعنی د جولای پر لسمه د خوست له ګولان کیمپ څخه د وزیرستاني او کډوالو کورنیو چې پاکستان ته د تګ کوم لړۍ پیل شوی په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو
د ګلدوره چې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسا سلورو بجو.
د بر اورګزو غلجی قبایل وای اته کال کېږي چې په سیمه کې د جګړو او وسلوالو پر ضد پاکستان پوز عملیاتو لوجې به کور شوی دي او لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی په خبره حکومت کورونو ته دوی د بیرته لګلو کوم د کیک پروګرام نه لري. د اورګزو پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د کورمې زیاتره کډوال کورونو ته بیرته لګول شوی او هغه چې پاتې دي د واپسای پریکړې د پوز په لاس کې ده. مجید بابر رپورټ راکوي.
د بره اورګزو قبایلی سیمې د غلجو قام وایي چې د تیرو اتو کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې دوی بې کوره شوي دي او زیاتوي چې د ټولو قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وعده کړې وه چې د تیر کال تر پای پورې به یې خپلو سیمو ته ستانه کړي. خو تر دا مهال د غلجو قام 15 کورنۍ په هنګو کوهاټ او پېښور کې د بې کورۍ ژوند تېروي. د غلجو قام یو مشر ملک محمد طاهر وایي چې څو ورځې مخکې په سیمه کې پوځي چارواکو ورته ویلي چې د غلجو بازار د بیا آبادولو پریکړه کړې ده.
غلجو قوم بل ځای 1500 کورونا دي. د غلجو والا کوم دي دا خو بلدې فتخوي چې د یختر نه بعد د موته ویل چې را د بزرګ څخه پسو دا پیزور د مخشه بازاري کولوک او بل مو کوم دا فاته چې څنګه هم سبا به سبا وتی هغه کې با کو کورونا بازارونه دکاندارونه هر شی ګوري هغه د پرابو
بلخوا د اورګزې یوت ارګنایزیشن مشر وهاب اورګزې وایي چې چارواکو سره 13 ورځ د سیمې د مشرانو جرګه شوی او ورته ویل شوی د غلجو سیمې ته ورغلي ټول لارې اوس کولاو شوی دي. خو ولس خپل سیمو ته په هغه صورت کې واپس تللی شي چې د اف ډی ایم ای سره رجسټرډ وي.
بازار علي ځانیم کړی دی شراب مرمان دی جل تر زر دی باندې کار شروع کیږي او هغه خلک چې رجسټریشن کړی دی اغا خال کی دیشی او چې کوم رجسٹریشن نه پاتې شي په دا پرب نیاشت کې نه 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 بکه دا به چې بیا مو کوم کیمپ کی رجسٹریشن حواله سره ته نه بوته لګو او دا حال مو واپس نشته.
خو خبريال موین او رغزه وایي چې یادې قبایلی سیمې ته چې څومره قانونستانه شوې دي د هغوی سیمې اوس هم د بنیادی سہولتونو نه بے برخې دي او زیاتوي
تقریبا اته کول او شوسه دی لکه د باندې کنه یانکو په خبر کوټو دی لکه کې دخل لګا دي خو اوس خو چونکو دی لکه کولو شو واپس کی بس برینام کړه حل واپس شي. خو بیا کومې لګي غلجو بازار تر اوسه پر باندې صحیح دي ورسره کومې نږدې لګي لکه خمبرګور ورته غونډه کې ورته بیا د غلجو بازار هم باندې ورسره کومې دنې دي لګي دام باندې خو بیا کومې لګي تخپل سیرته لګي دې کلو وکړي خلکو تر غني او پوسټ ډبوري سایډ دا او بیا کوم غټ کوم د مموزو کوم هم تر اوسه پر باندې او یو بل کوم د ممازي نو هم باندې سپدرونو دی غان نشته سکولونو باندې ځکه استادونو مسازونو کې نشته.
بلخوا د اورګرو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ خالد اقبال وایي چې د دوی د انتظامی لخوا په غلجو او یا نور قامونو خپل سیمو ته په واپس هیڅ پابندی نشته او زیاتوي چې د سیمې په اړه پوځي چارواکو تردا محال کلیرنس نه دی ورکړی.
زمون طرف نه خدای باندې ایسه قسم پابندی نه کنا خود اصل مسله دا د ارمی سره کنا دا وی چې هغه سره چې کوم علاقې دی دا غزو علاقہ دا ور سره دا سینوره ټبوري دا دلته د ارمی خپل اسټابلیشمنت هم دی دا بزن خلزنه کلی دا دی کومه چې هغه ته د فلال اجازه نه ورکړي بل کومه ټول تل یو د مموزی کوم د دار پاتې دی او دوه درې وروکی وروکی کلی دی هغه اپاتې دی نور خو ریهابیلیټی
د غلجو قام مشر ملک طاهر خان وایي چې د پودی چارواکو لخوا ورته ډاډګیرنه ورکړل شوې ده چې ډیر زر به د غلجو قام ولس خپلو سیمو ته ستانه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسا د خلکو منتخب استازی او د فاټا پخوانی پارلماني مشر شاجی ګل اپریدی وایي د یو پارلماني ملګري په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو په دغه برخه کې حکومت ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه جوړه کړي. نوموړي د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواري سره په مرکه کې د فاټا د ځینو پارلماني غړو دا خبره غیر منطقي وګرځوله چې ګواکې حکومت د قبایل په یو بیله صوبه کې سره راټول کړي.
مونگ مرگرو دا فیصلہ کرده چه بجای دا پریس کانفرنس نا مونگ ای پی سی راو غارو چه کلا دا جی ای ٹی راپورٹ راشی او پا آغا ای پی سی که مونگ مشترکه طور بانده ڈیڈ لائن ورکو چه پا دی که طول دا خیبر پختونخوا عوام، قبائلی عوام او پاکستانی عوام طول راشی اسلام آباد تا او اسلام آباد مونگ بند کو تر آغه پوری چه تر کما پوری مونگ قبائلو تا حق نوی راکڑه شوی.
پخوانی وفاقی وزیر حمیدالله جان او ورسره ځنې قومي مشرانو یو ځل بیا په یو جرګه کې ویلي دي چې موږ له دې ځان له صوبه راکړی شي. نو دې ته څنګه ګورئ
چې دا کم خلک داسې خبره کوي چې حکومت ته یو شی ممکن نه وي؟ اغه زکه فیزیبل نه دی چې مونږ فاټا پخپله کې لینک نه یو، وزیرستان او باجاوړه پورې په مخپله کې لینک نه یو. یو خبره دویما خبره دا چې د نوې صوبې جوړې دوسره به یو نوې خانه جنگي جوړه شي، بیا به زمونږ په دې باندې مسله پیداو شي چې کیپیټل دی یا باجاوړ والا به چې باجاوړ دي شي، وزیرستانیان به چې مونږ دي شي، خیبر به چې زمونږ دي شي. بل خبره دا چې نوې صوبې زکه ممکن نه ده د حکومت لپاره چې مونږ په ملک کې د صوبو ډېرې مطالبه روانې، هزاره صوبه جنوبي پنجاب کراچی چې ایم کیوم غاړي سره کې خپل صوبه غاړي دغه دی وجه نه په دې وخت کې د صوبې مطالبه کول قبایل بیا په تیرو کې د ساتلو کوشش دی او بیا هم همدغه موجوده سټیټس کو چې د کم د دغه سټیټس کو نه د کمو خلکو فائدې دي. مطلب دا چې په دغه پس شاتم دغه خلک دي او چې دا خبره کم کوي دم هم ماغه خلک دي چې د کمو خلکو د دغه نظام نه ګټه.
دغه چې کوم آزاد پارلماني ممبران دي د فاټانه په قومي اسمبلی کې، په دې کې څومره خلک تاسو سره ملګري دي چې تاسو غواړئ چې فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړو؟
په دې وخت کې خو مونږ په قومي اسمبلی کې صرف درې ملګري یو، چې یو زیم او یو ساجد حسین توری دی او یو راس راشب الدین خان د باجوړ نه دی او دغه نور دخته په انتظار دی چې په کم طرف ته تل درنه شي نو هغه طرف ته دو جوکاو شي. مطلب دا چې دو صرف د خپل ځان غم وړي دي.
تاسو کوم اصلاحات او حمایت کړو په دې کې رواج اکټم مو دغه رواج اکټ په کې شامل کړای دي ته څنګه ګورئ تاسو؟
د ټولن اول ما دا خبره کړی چې د رواج اکټ په ځای باندې د مونږ مرجر کیږي نو مونږ ته ډی آر سی ایکسټینډ کړي. ډی آر سی، رواج اکټ، جرګه، پنچایت، جوری، دا ټول یو خبره ده، صرف نوم بدل دی. هم په رواج اکټ کې دا څه قانوني پیچیدګي شته چې کا رواج اکټ پاغه کې کوم سیکشن نه لګېدلی، په هغو سیکشنو کې رواج اکټ ایکسټینډ شو نو په هغو کې به مونږ ته مسالې وي. خو په هغه کې لا منسٹر مونږ ته د کندهاني راکړه چې دا چې کوم د آرټیکلز دي یا کوم سیکشن یې مونږ لګولی دا به ختم کړو. خو خط طریقه یې دا ده چې کوم ڈی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یو جرګه سیسټم په خیبر پختونخوا کې راج کړی شوی و، د پی ټی آی حکومت هغه ډېر کامیاب دی. نو همدغه شی دی مونږ قبایلو ته ایکسټینډ کړی شي، ځکه چې زمونږ مرجر کیږي نو چې زمونږ یو سیسټم وي، آئینی، قانونی او د جرګې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسای د خلکو له استازي شاجی ګل اپریدی سره مو د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواري مرکه اوریده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
افغانستان مشرانو جرګه یا سنټ وایي افغان حکومت باید د هغه هیواد په خاوره کې د پاکستاني او پوځیانو پرمختګ او د هغوی لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم غځولو چارې وڅېړي. دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یک شنبې ورځې مشري ورترغاړې وه، له نړیوالو دفاعي کمیشنونو وغوښتل چې پر دې موضوع له اړوندو دولتي مسؤلینو ځواب واخلي. پاکستان وایي د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي په مخه پر ډیورنډ کرښه اغزن تار لګوي. سباون کاکړ له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان په سرحدي ولایت کې افغان خاورې ته د پاکستانی پوځیانو مخ ته راتللو او پر ډیورن کرښې د اغزن سیم غځولو د مشران جرګې غوسه راپارولې ده. د یاد جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې د جرګې د یکشنبې ورځې مشري یې کوله، د دې تر څنګ چې پر حکومت یې غږ وکړ چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې چې په خوله پاتې نه شي، د جرګې له اړوندو کمیسیونونو یې هم وغوښتل چې د موضوع په اړه اړوند دولتي مسؤلین ور وغواړي.
د کمیسیونو دفاعي کمیسیونو رابطه په مسؤلیت لري چې دواړه په ګډه سره وزارت امور خارجه او د پاکستان کې استخبارات او وزارت دفاع مسؤل د سفر وغوښتل شي او د پاکستان کې د رئیس د پولیس سرحدو وغوښتل دا مسله ډېر باید تعقیب شي او غوښتنه به د مشرانو نه داده په دغه اساس شي وکړي راځي چې د دې پسه چې یو بل باندې تعرضونه کوو راځي چې ملي
د راپورونو له مخې د تیرو دریو میاشتو را په دې خوا پاکستاني پوځیانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن سیم غځول پیل کړي چې دې کار د افغان حکومت تند غبرګون هم راپارولی دی. پاکستان ویلي چې دا کار یې خپلې خاورې ته د وسلوال مخالفینو وراوښتلو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د سناتورانو د یو پلاوي تر سفر وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولو د ګډو عملیاتو پریکړه شوې ده. د یادو عملیاتو په اړه جمعه الدین گیانیوال داسې ویل:
کچیر واقعا امریکا د دوی د دغه ګډ عملیات نظارت کی، نو اصل مرکزونه دغه فیصل آباد، سرګودا، مثلا کوټ او پېښور ورنه د خدای پریږده، دا ډیره مهمه ده.
سره له دې چې کابل د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد شکایت کړی او یو شمیر امریکایي چارواکو هم ویلي چې تر هغه د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا ادا کړی چې حقانی شبکه خپل ټول فعالیتونه د پاکستان له خاوري پلانوي. خوایا د پاکستانی پوځیانو د مخ کې راتللو او دا چې د دواړو هیوادونو په ګډو پولو ګډ عملیات به د یاد موضوع او افغانستان ته د ترهګرو د راوښتلو د مخنیوي په برخه کې څومره مهم وي او کنه، د افغانستان د دفاع وزارت ځواب په دې اړه څه دی؟ دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش:
زما په اند عملیات کله چې د تروریستانو د زالې د تخریبولو او د دوی د تعلیم و تربیه محلات او همدارنګه هغه ځایونه چې دوی ته بستر سازی کیږي تر تاثیر لاندې ونیول سي، تر تهدید لاندې ونیول سي او د دوی زالې د منځه لاړ شي، نو رښتیا هم سي تاثیرات یې ښه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په دې باور دی چې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال پاکستانی پوځیان ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاورې ته ننوځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې د دې شورا د نوي مشر له ټاکل کېدو سره به د هیواد د سولې نوي هڅې پیل شي. په داسې حال کې چې نن د سولې د علي شورا د عمومي مجمع غونډه جوړیږي، د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر وایي د سعودي عرب لخوا د صلاحیت لرونکو دینی عالمانو په ګډون د یو کانفرنس جوړېدو او همدارس په هیواد کې دننه د دینی عالمانو په مرسته د سولې د ټینګښت امکان شتون لري. احمد تکل رپورټ راکوي.
د سولې د عالی شورا د عمومي مجمع د غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي هیله مندی چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټک شي. محمد اسماعیل قاسمیار د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې د شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي او زیاته کړه چې د سولې عالی شورا به د جګړې د بندولو لپاره له دینی عالمانو څخه مرسته وغواړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړوي. دا غونډه د روان کال په پسرلي کې په پام کې وه خو په ناڅرګندو دلایلو تر دې دمه جوړه نه شوه. ښاغلی قاسمیار د جدې د غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې له هغه مخکې به په هیواد کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم
موږ هیلمن وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه، خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي. د سولې د عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا اغېزمنتوب لپاره د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره هڅې چټکې شوي. په دې ترڅ کې د چین حکومت ویلي چې غواړي د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. خو یو شمیر څارونکي د سولې عالي شورا سمبولیکه اداره بولي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې د هغې د توان او وړتیا په اړه شک څرګندوي. دوی وایي چې د سولې عالي شورا د خپل فعالیت له پایله د پام وړ بریا نه لري. خو ځینې نور څارونکي او د دې شورا چارواکي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله د مثال په توګه یادوي او هیله مند دي چې دا شورا به له وسلوالو طالبانو سره هم لږ تر لږه په لنډ وخت کې د اوربند او په اوږد مهال کې د سولې موافقې ته ورسیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,308 او 15,208 کلو هرتز.
د پکتیکا ولایت چارواکو د نشئی توکو پر ضد مبارزې اونۍ د لمانځلې په غونډه کې له خلکو غوښتنه کړې چې دغه توکو د استعمال، خرڅلاو او قاچاقو په مخنیوي کې حکومت سره همکاري وکړي. دوی وایي که څه هم په یاد ولایت کې د نشئی موادو کرکیله نشته، خو استعمال او خرڅلاو یې بیا جدي ستونزه ده او زیاتوي چې مخنیوي د ولس پراخې همکارۍ ته اړتیا لري. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د یکشنبې په ورځ د نشئی توکو پر ضد د مبارزې اونۍ د لمانځنې په څنډه کې د پکتیکا والی الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل
د مخدره موادو کرکیله په پکتیکا ولایت کې لنیکه مرکز صفر ده. هیڅ ډول مخدراتو کې دلته نه کرل کیږي. د قاچاق، استعمال او د کاروبار سره د مبارزې په برخه کې موږ متحد یو. موږ سره ولسونه په دې برخه کې همکار دي. موږ په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا 10 قاچاقونکي دا یا خرڅونکي دا نیولې دي، سرنورۍ ته مسپارلې دي، دوسیې څېړل شوې دي، بندیان شوي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر دیني عالمانو په خپلو خبرو کې د نشه یي توکو استعمال او هر ډول کاروبار د اسلام له نظره ناروا باله او ویلي چې په دې سره له یوې خوا د نشه یي توکو کاروونکي ګناهګاریږي او بل لوري ته که چیرې د هغې نه په تعثر بل څوک د عمل خپلوي د هغې د ګناه شریک هم جوړیږي. د پکتیکا د حج اوقافو رئیس مولوي ضبطالله له امنیتي ادارو هم وغوښتل چې بې توپیره د هر ډول نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د هڅې وکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہر مسکر شے حرام دا. دی خدای ل ذکر ای غافل کی اسلام دا حرام گرزوت کی خوراکی کی چکاکی او کی سکول ہر نو شے تو کی ہر ہغ تو کی دا کواشی او کما ایات دا طول حرام.
بل دوری ته روغتیایی کارکونکي هم د نشه یي توکو استعمال د انساني ژوند لپاره د سخت ګواښ په توګه یادوي او وایي چې ډیری سرطاني او ناعلاجه ناروغۍ د نشه یي توکو د کارونې له کبله پیدا کیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل په دې اړه وایي
طب اثبات کړي په هغه خلکو کې سرطان ډیر دی، څوک چې سګرټ څکوي او څوک چې نسوار کوي. کور کې پلار د زوی په مخ کې راجګیږي، سیګرټ څکوي، نسوار کوي، تبه نه هغه زوی چې لوی زیغ عادت پیدا کوي. او هر هغه څوک چې نن په نشه باندې اخته دي هغه خلک نه دي کور دي نه دي ډګر.
د نشه یي توکو سره د مبارزې اونۍ په افغانستان کې د اړوند وزارت لخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په همغږۍ له تېرو دوو کلونو راهیسې لمانځل کیږي. یاد دې وي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو تر مخې په افغانستان کې پر نشو د روږدو کسانو شمیر تر 1,000,000 اوړي چې درېیمه برخه یې نجونې او میرمنې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو شروع شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای په دې مرحله کې بخوا او شا 2000 کورنۍ ستنول کیږي. د چارواکو په خبره په اولو دوو مرحلو کې نږدې 3000 او 300 کورنۍ واپس شوې دي. دا خلک په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډه شوي وو. د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجوګل وای ک وفاقي حکومت ورسره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پاک لا کړې ژمنې عملی نکړي نو ټول ګوندی زغونډه براو بلي. د وفاقي کابینه د اصولي فیصلې تر مخه په قبایلي سیمې په مرحله واره توګه د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کولو فیصله شوې ده. خو د قبایلي سیمو یو شمېر پارلماني غړي او ځینې سیاسي ګوندونه مخالفت کوي. د افغانستان اورزګان ولایت امنیتي چارواکي دا کوي چې د مرکز ترینکوټ په سیمو کې په ورستیو عملیاتو کې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لړولې او زیاتې سیمې ترې نیولې دي. دا عملیات په سهار د ترینکوټ په شمال او شمال ختیځ کې د هوایي ځواک په مرسته شروع شوې. وسلوالو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د عراق وزیر اعظم د آزاد شوی موصل خار دوره وکړو د داعش خلاف بریای ون منزله. حیدر علی بادی پرون عراقی ځواکونو ته په دې بریا مبارکي ویله. یاد خار چې له 13 کلون راهیسې د داعش په ولخه کې وو تر اتو میاشتو جګړې وروسته له یادې وسلوالې ډلې بیرته نیول شوې ده. د شام په جنوب لویدیز کې د امریکا او روس په منګلتوب رامنځته شوې ډزبندۍ پرون اولنۍ ورځ وه. د شام د انساني حقوقو د سار ډله وای د پرون غرمې راهیسې د شروع شوې ډزبندۍ که څه هم وړې وړې خلاف ورزي شوې خو په عمومي توګه آرامي قائمه وه. او د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د یوکرین له سفر وروسته استنبول ته رسیدلی او د خپل جمهوریت د دفاع لپاره د کودتا کوونکو په وړاندې په ودرېدلو یې د ترکی د خلکو ستاینه وکړه.
او سردونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ورسپانه د نوی نیوز د جی ای ټی لړکی د حکومت پر رویه باندې خپل ادارې لیکلې او وایي د پاکستان مسلم لیگ نن څلور وزیرانو یو وار بیا د جی ای ټی په پلټنو باندې د اسن انداز کېدلو کوشش وکړو او د ادارو د سپکاوي لپاره یې عجبا عجبا غوښتنې مخې ته راوړې. ادارې وایي که وکتل شي نو د پلټنیز ادارو او د عدالت کار دی چې کوم ګواه څنګه او په کوم وخت غواړي. جی ای ټی قدری شهزاده ته پاکستان کې د بیان ریکارډ کولو لپاره ویلي وو چې هغه مسترد کړو. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف پلویان خو په جی ای ټی حمله کوي او په دې اندېښنې هم ښایي خو تر دې دمه په سپریم کورټ کې په دې اړه څه شکایت نه دی جمع کړی. ادارې اخر کې وایي وزیر اعظم او د هغه کورنۍ او وزیرانو لپاره دا په مزغو کې کینول پکار دي چې داس عامه مقدمه نه ده او نه دوی عام خلک دي. د دې معاملې سره د پاکستان جمهوریت او د ادارو ساک او عزت تړلې نو باید چې حکومت په خپل رویه باندې یو وار بیا نظر تیر کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل دریه کلی کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن شروع کولو وروسته 1,178 کورنیو د شمالي وزیرستان نه او دغه رنګ 6,100 کورنیو د خیبر ایجنسۍ نه د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه وکړه او دا شن په کال 2009 هم کې هم د خراب حالاتو له وجې د جنوبي وزیرستان نه هم یو شمېر خلک بیکور شوي وو. د ادارې په وینا اوس حکومت دا دعوه کوي چې د بیکور شوو خلکو واپسي روانه ده او 90% خلک خپلو علاقو ته بیرته ستانه شوي دي او په پاتې بیکور شوو خلکو کې ځینې په افغانستان کې میشت دي. ادارې وایي افغانستان کې میشت کډوال غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي او په دې انتظار دي چې کله به ورله حکومت بندوبست کوي نو باید چې حکومت د هغوی د واپسې لپاره زر تر زر انتظامات وکړي او دا ځکه چې د خلکو د وطن د خاورې د تحفظ لپاره قرباني ورکړي نو حکومت له دې خلکو ته خصوصي پاملرنه ورکول پکار وي چې د دې پاتې خلکو زر تر زر واپسي باور کړي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکا غږ خبری ادارې په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې له پاکستان څخه د امریکا د غوښتنو او هم امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز رسپانه بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته مهم ټکي دروړو. د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې لیکنه کې راغلي یو وخت چې پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا نږدې ملګری هیواد و خو دا مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. امریکا وایي پاکستان پر خپل خاوره یو شمېر وسلوالو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي. پاکستان بیا هڅې پیل کړي چې چین او روسیې ته نږدې شي. د پاکستان له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه له دریو هغو سره چې افغانستان، هند او ایران دي اړیکې انتهایی خرابې کچې ته رسېدلي. شدن کی وای ل شپیتو تر هغورډلو څخه چې امریکا د نړیوالو تر هغورډلو په توګه په رسمیت پیژندلې دیار لسی په پاکستان په 13 د هغه هواد په قبایلی سیمو کې پټن ځایونه لري. په لیکنه کې د امریکا په سنت کې د ریپبلیکن ګوند د مخکخ سینیټر جان میکین په حواله ویل شوی چې پاکستانیانو خپل رویه بدل نه کړه نو دوی به مجبور شي چې د یو قوم په حیث پاکستان په لور خپل سوچ او تګلارې بدل کړي. په لیکنه کې د عراق او افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد خبره هم راغسل شوی چې ویلي دي چې پاکستان د حقانی شبکې وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو کار ته تیار نشو نو امریکا باید په هوایي بریدونو کې د هغو د پنخه کولو پر خبره غور وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جمعې ورځې تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي په ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانې د تبرک په نوم د شپږو بچو د یوې افغاني مېرمنې د مړینې په اړه یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي دا مېرمن او د کورنۍ ټول غړي د غور ولایت له وکلي څخه په دې تور وشړل شول چې ګواکې د هغې لور له یو کس سره جنسي اړیکې درلودې او امیدوار شوې وه. د غور پولیسو ویلي تبرک له خپل اس څخه پریوته او مړه شوه. خو د ولایتي شورا غړیو او د بشري حقونو فعالانو ویلي هغه له یو کمر څخه تر غورځولو وروسته په یو اس پورې وتړل شو او تر هغې پر ځمکه راښکل شوه چې سا یې ووته. د تبرک تر ټولو وړوکي اتکلن زوی بیا ویلي چې مور یې په ډزو وژل شوې ده. لیکنه وایي که هغه رپورټونه ومنل شي چې ښایي په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند کول ډیر ستونزمن دي نو غور ولایت بیا په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. لیکنه زیاتوي له یاد ولایت څخه د سړیو له لاسه د ښځو د ځورول کېدو او وژنو د پرله پسې رپورټونو سره سره پر دغو جرمونو ککړتنان خلاص مټ ګرځي.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال رادیو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون روسیې ته خبرداری ورکړل چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ ختمولو په برخه کې لومړی ګام واخلي کنه پر دې هیواد بندیزونه به لری نشي. ریکس ټیلرسن د اوکراین په پلازمینه کیف کې د څرګندونو پر مهال تور ولګاو چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پلان جوړوي او عملي کوي او له مسکو څخه یو وختل چې د اوکراین په ختیځ کې پر بلتون پالو چې د مسکو اجیران وبدل له خپل نفوس څخه کار واخلي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له احمد تکل څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون اوکراین ته د سفر پر مهال روسیې ته یو روښانه او بې پردې پیغام ورکړ او ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي او زیاته کړه چې که دا کار ونه شي پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ښاغلی ټیلرسن وویل د اوکراین جګړه په مسکو کې پلان کیږي او له هغه ځایه پر مخ بیول کیږي او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی. د زیاته کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول شوي بندیزونه تر هغه لري نه کړي چې د اوکراین بشپړ ارضي تمامیت اعاده شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یو ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کوټ وولکر به د مینسک د موافقې د عملي کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له تیرو دو کلونو راهیسې په عملي ډګر کې د مینسک د موافقې د نه پرمختګ له کبله خوشی نه ده. د دې پاتې راتلو پړه پر روسیا واچوله او پر مسکو یې غږ وکړ چې د مینسک په موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته درناوی وکړي.
We do call on Russia to honor its commitments.
موږ له روسیې غواړو چې د مینسک له موافقې سره سم خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او پر هغو بلتون پالو له خپل نفوذ څخه کار واخلي چې پوره کنټرول پرې لري. یو ځل بیا پر روسیې غږ کوو چې خپلو اجیرانو ته ووایي چې د اوکراین په ختیځ کې روان تشدد پای ته ورسوي. ښاغلی ټیلرسن وویل د جولای په 8 نیټه د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې هم د مینسک د موافقې د عملي کولو په وړاندې د روسیې د بې تفاوته چلند په اړه بحث وکړ. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل سرمشریزې سمدستي وروسته د ده د هیواد د ملاتړ یو قوي نښه وبلله.
د مشال تر رڼا لاندې
Thank you. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي، د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې د تناو ښکار دي. امریکایي چارواکي له پاکستانه غوښتنه کوي چې د حقانی شبکې له ملاتړه لاس واخلي. پر دې موضوع د فرایډي ټایمز مجلې د لیکنې تفصیل منور شاه ورو.
د امریکا په سینټ کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سینیټر جان میکین په مشرۍ 15 کسیزه وفد 13 اونۍ د اسلام آباد او کابل سفرونه وکړل او پکې یې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو او په خاصه توګه د حقانی نیټورک له ملاتړه لاس واخلي. دا راز هم په 13 اونۍ کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ ویلي چې د یو هیواد لخوا په بل هیواد کې ترهګرو بریدونو کوونکو ته پټنځایونه ورکول د منلو وړ نه دي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد سینټ ته وړاندې کړل شوی یو ریپورت کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ تور په پاکستان لګولې دی. په دې تناظر کې لیکوال او سیړونکي نجم سیټي په فرایډي ټایمز مجله کې لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو تر اوسه د افغانستان په اړه کومې تګلارې خپلې کړې هغه اسو واره له ناکامۍ سره مخ شوې دي. د لیکوال په وینا له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان په دغه هیواد کې هڅه کوله چې پښتانه مجاهدین واک ترلاسه کړي او دې ته یې د ستراتیژیکي جوړتیا نوم ورکړی وو. په هغه کې له ناکامۍ وروسته یې د طالبانو د حکومت په شکل کې د دوست هیواد په نوم تګلار خپل کړه، خو هغه هم ناکامه شوه او بیا یې په کابل کې د بې پلوه افغان حکومت لپاره د ټولو اړخونو ګډ حکومت جوړولو هڅې شروع کړې، خو دغه هم بریالي کېدون کې نخکاری. نجم سیټی لیکي چې د پاکستان امنیتي ادارو افغانستان ته تل د هند سره د خپلو شخړو په سترګه کتلی او له دې وجې هر تګلار ناکامه کیږي. د لیکوال په وینا هم د دغه تګلارو په ترڅ کې اوس د واشنگتن او اسلام آباد تعلقات هم د خرابېدو اړخته روان دي، ځکه چې امریکایي چارواکو پاکستان ته واضحه کړې چې که د افغان طالبانو او حقانی نیټورک پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو ممکنه ده چې د بندیزونو سره مخ شي. لیکوال وایي د افغان طالبانو د ملاتړ له وجې پاکستان په خپل هم د تحریک طالبان او داعش په سیر وسلوالو ډلو سره مخامخ دی چې د دې هیواد امنیت ته یې ډیر زیان رسولی دی. په کار دی چې اوس د خپل امنیت لپاره د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. دا راز به یې د افغانستان، هند او امریکا سره تعلقات هم وده وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوالی بی شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
یک سخت روانی تیرا مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوردونکو مشال ریډیو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اصلاحاتو ته ژمن دی او په یو ملي بحث کې بل خلکو سره سلا مشورې وکړي او د هغوی اندېښنې به واوري. ولسمشر غنی دا خبره د یکشنبې په ورځ د انسجام او څارنې د ګډ بورډ شلمې ناستې ته په وینا کې وکړه. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. پر دې موضوع د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
افغان ولسمشر چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او مرسته کوونکو هیوادونو د انسجام او څارنې په شلمه ناسته کې وینا کوله وویل چې د اصلاحاتو په برخه کې د خلکو د نارضایتۍ لپاره ملي بحث رابولي او د خلکو اندېښنې به واوري. محمد اشرف غنی دغه شان ټینګار وکړ چې قومي نارضایتي پیچلې او ژورې محسوسېږي او په کومه باید ورته ونه ګورو. هغه وایي زه یو ملي بحث رهبری کوم، له خلکو سره مشورې کوو او اړیکې نیسو. د هغوی اندېښنې به واورو، موږ به په ټولیز ډول په آزاد بحث کې ځان غوښتنې او پاشل متوقف کړو. له ټولو ډلو سره به عادلانه چلند وشي او له هغوی نه به ښه استازیتوب وشي. د هر افغان حق مساوي دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د هرات د پخواني والي سید حسین انوري په لومړي تلین کې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود ویلي و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې قومي تضادونه زیات شوي او که مخنیوی ونسي ناوړه پایلې به ولري. بلخوا د بلخ والی د ولسمشر لومړی مرستیال او د اجرایی ریاست دویم مرستیال په دې وروستیو کې یو نوی ائتلاف جوړ کړل چې د خلکو اندېښنې راوپارولې. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر په افغان حکومت غږ کوي چې د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې عملي کړي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر لارنس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې افغانستان کې سوله او ملي پراختیا د دوی پلانونه دي. دی وایي د ملي پراختیا چوکاټ او سوله زموږ پلان دی چې بېوزلي راکمه کړو، سوله راولو، هوساینه او نیکمرغي رامنځته کړو. دغه زموږ پیاوړې ژمنه ده او دا ژمنه مو مخکې هم کړې او اوس یې هم کوو. افغان ولسمشر د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي سي. غني زیاته کړه چې تر اوسه سولې ته لبای کنه دی ویل سوی او طالبان باید پوه سي چې وخت د دوی په ګټه نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
او سوردونکو ستونزې اور سرکار خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
د مشال ریډیو ستونزې او سرکار خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان ولس وای چې د کله نخ پولیسو ته ستانه شوي. په سیمه کې د ماینونو د چاودنو له وجې په لسګونه ماشومان وژل شوي او د جوبل کېدو ترڅنګ په خپلو لاسونو مازوره شوي دي. دا چې حکومت کله هم ولس داسې سیمو ته ستنوي، هغه سیمې د هر ډول ضرر ورکوونکي موادونه پاکوي. خو په جنوبي وزیرستان کې حکومت ولې دا ذمواري نه ده ترسره کړې؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دادو ماگا دیرے جب 10 بجے ٹائم شو واش ولا د وڑو وڑ کی روزانہ دے دغ دے روٹین وچ دے جوش لے بوی کا والے پتہ جوش محسن دل
اطلاع دادے چھ سلوی تنا چ کوم دی دا دے 14 نو کے پہاٹ رسے دل دی او یو شمیر چ کوم دی آغا د مازورے کار شمی دی
په جنوبی وزیرستان کې د اختر په ورځو کې هم د ماین یوې چودنې شپږ تن کې ماشومان ووجل. په دې اړه سیلاب محسود دا تفصیل لري.
د سولي وزیرستان تحصیل سره روغ سیمې سپین مزک شي بامي چودنه وشوه چې د کیمې په نتیجه کې شپږ بچون مړه او دوه شخص پرهرژلي شول. مړه شویو پرهرژلو بچانو د یو کورنۍ سره تعلق لرلو چې کوم په رشتې کښې د کورنۍ د مشرانو زامن رارونا او خریونا کے دل ددے بچانو عمرونا دلا سو کالونو نا تر دولا سو کالونو پورے او ٹول دس کالونو طالب علمون وا زئی کا بالون او دے ٹانک ڈیر اسماعیل خان پاس پتالونو سے موجود ڈاکٹرانو مشال ریڈیو توش وال چھ دے بمی چبدنے پر نتیجاک سے درے بچانو پا غزائی دو دے ٹانک پاس پتال او یو دے ڈیر اسماعیل خان پاس پتال سے ساور کرلا دوا پر ارجلی دا وخت هان یا د ډیر اسماعیل خان پستر هسپتال کې د علاج لاندې دی چې د کومو د بچکه دو امید شته دی. د پر ارجلیو پچانو یو عزیز محمد عمر خان چې کوم د دوی سره د ډیر اسماعیل خان هسپتال ته راغلی دی د دغه پیشه او مرګ ژوبل حال په دا رنګ بیانوي.
دا د مکا د ریج په 10 بجې ټیم شو وس ولا د وړو وړ کی روزانه د دغه روټین مچ د جوش لیبوي کاواله په دوجو سره دل پرم بعد ایک دم دماکا وشوا میز خوبین نرچک شوری دو کورنا چو من دل ور کسرا شندلی شوی وین پیرا ونه وید او کا من دے دری کا سن وفات شول او انور کا سن ورسا ول جانڈولا تا جانڈولا اسپتال شے ڈاکٹر نے چا سہولت نو اٹاک میشن شے دوا کا سن وفات شول دری کا سن دی خان تر اورل دی خان شے یو کا سن وفات شپ موقع بندے او دوا کا سن تر ویسا پر زیر علاج دی چول زیر تعلیم بھی سبا کی ویل سکول نہ چھ بس ان اورڈر بھی پس سکول شپ کلاس شے دے دتا یور شری ودا چا پ ذہن شانہ وچ داس واقعہ پیش کیجی لیکن دا واقعہ پیش ود ٹول کلی یہ
وس عید نشا عید غم جان شا والا پک دیندہ پر اس واقعات نہ وسوتی
دے دغی ہسپتال یوشتر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود وویل
دے پر جنوبی وزیرستان تحصیل سرا روگ علاقہ سے شوی پیز مردی او دو زخمی دی او یوجن کئی مجا ہسپتال سے مرس او دو انڈر ٹریٹمنٹ علاج شری دا ان شاء اللہ دے دے خطرے نہ باہر دی او نور سالور کا سنچ کی مردیا پٹان کو تحصیل سرا روگ مردی او دے دے کور سرا مکشل دل بم ڈز والی دی دے بم دن ویت پتہ نہ لگی چاہے دا کم کے سم بم او دا تمیجا دے دو کا سلا جے دا تموف شری دے چوپر میجا علاج دای ا فی الحال دے دے بزور نہ یہ کئی واسطن کو لینا دروڑی
یاد دی وی چھ دا دینا یوا ورز مکھ شاہ دے سلی وزیرستان سب ڈویژن سروے کی پسی میں پٹ توک شاہ بچون تا مائن بم ور چھو دے دلائی وا چھپ نتیجے چھ یش پیش او اتا کالن دوا وڑ کی مڑا یوا لاس کالنا جلکے سخت پر ارجل شوی وا
د سیمی او خبریال نصیر اعظم نو پختنه وکړه چې تردا محل په دا ډول پی خو کی سمرا زانی زیان شوه ده
کوم اطلاعات ما تراغلی دی چې وقتن فوقتن چې کوم دا بارودی سرونګ چې کوم سرونګ دی یا ماینونه دا چاودنې دی نو تر اوسه پورې د دې چې کوم دی اطلاع دا دی چې سلوېخ تنا چې کوم دی دا په دې چاودنو کې په حق رسیدلې دی او یو شمیر چې کوم دی هغه د معذورې ښکار شوې دی هغه د خود خونه معذوره شوې دی د لاسونه معذوره شوې دی نو تر اور که اوس وګورو په دې د اختر په دې ورځو کې د یو هفته کې تقریبا سلور چاودنې وشوې دا د جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو کې وشوې چې په دې کې لوی چاودنې د تیار دا تحصیل چې کوم دی یو کلی دی پاره کې وشوه دوه ما چې کوم دو او په سپین مزاک شو وشوه چې پاره کې وو ماشومان بشو او درې جو بل شو په دې بلې چاودنې کې چې کوم تیار دا کې وشوه په دې کې درې ماشومان نو ټوټل کا موږ ګورو نو لس ماشومان په حق ورسېد او ورسره ورسره چې کوم دی د پینزو پورې هغه د مزوره کار شول زه به دا درته ووایم چې ما سره په خپله ما ته داسې ویډیو هم وصول شوې چې په هغه کښې د شپېشتون علاقادو دا د جنوبی وزیرستان علاقادو چې په دې کښې په یو چند میټرو کې یو څو میټرو کې څلور پنځه ماینونه ښکاره کړي شوي او د هغې خلکو هم دا وینا ده چې د دې بارها بار انتظامیا ته د دې په دې سلسله کښې ویناګانې هم کړي دي چې خدا را چې دا کوم ماینونه یا بارودي سرونګونه دي دې ځای د تاسو ناکاره کړي خو په هغه باندې څه عمل درآمد نه کېږي
نصیر اعظم صاحب یو خو دغلته کښې د مقامي خلکو خبره ده بل د ایف ډی ایم اے چارواکو مونږ ته ویلي وو مشال لیډیو ته چې دغه خلک مونږ کله لیږو خپلو سیمو ته نو مونږ د آګاهۍ یو پروګرام چلوو دوی ته مونږ د تصویرونو د لارې او د خبرو د لارې دا وایو چې په سیمه کې کم قسمه ماینونه بارودي مواد پراته دي هغې نه ځان ساتئ آیا د چارواکو دا خبره صحیح ده د آګاهۍ کوم پروګرام شته
د حکومت لخوا هېڅ قسم نه خو داسې اداره راغلی نه حکومت لخوا داسې قسم پمفلیټونه تقسیم شوي چې په دې کښې خلکو ته دغه خبرتیا ورکړی وي چې بای تاسو یو داسې مشکوک سیز ووینئ یا دې لپاره څه اعتدا یا یو داسې لار وي چې هغه باندې تګ را تګ نه وي شوی نو تاسو تګ مه کوئ نو داسې قسمه هېڅ قسم د خبرتیا حالانکه داسې ادارې شته په نیشنل لیول شته او انټرنیشنل لیول شته چې زما کوم په یاداشت شو چې دې ځای کله فلډ راغو په ډېر اسماعیل خان ټانک په دې علاقو کښې نو د جنوبي وزیرستان نه ډېر غټ ماینونه داسې زونه او داسې قسم چاودنې کېدې نو په دې ټایم کښې د سټډو یوه اداره وه چې هغې په دې باندې کار وکړو خو هغې خلکو ته خبرتیا ورکړه خو په جنوبي وزیرستان کښې چې کوم د ډسمبر 2010 نه د کډوالو واپسي شوې نو تر دې دمه د حکومت لخوا یا نورې داسې چې کومې ادارې دي چې کوم سپېسیفک په دې سلسله کښې کار کوي تر اوسه پورې جنوبي وزیرستان ته هېڅ قسم ادارې نه دي راغلي او په دې باندې هېڅ هم کار نه دی کړی
د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د رایټر خبري اجانس خبریال سعود محسود نه مو پوښتنه وکړه چې د ماین چاودنو پیښې په عمومي توګه کومو سیمو کې رامنځته کېږي
که موږ دا ووایو چې ساوت ایریا چې شروع شي د جنډولې نه په سپینکي راځي نه تر بدر پورې هلته تر ازمک پورې نارت بونډري او وانا د ټول سیمو نه دا راپورونه راځي او تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات اخیستې دي څه او باندې دېرش نښتې دا شوې دي چې هغې کښې زخمیان شوي هم دي او مړه شوی هدی دی کې بچیان هم او ستر عمر خلک هم
چارواکي یا مقامی خلک سوې چې دا ماینونه هغه دي چې د سیمه کله د طالبانو یا د وسلوالو په ولکه کې وي د هغوی پریخې دي او کنا بیا د اپریشن په دوران باندې د پاکستان سکیورټي ادارو دغلته کې ماینینګ کړو
دا دواړه څنګه بوري کې دای شي سکیورټي فورسز چارواکي چې کوم چې هغه خبر وکړو او هغه مخفل معلومات ورنه کړی وي او هغه چې هغه د ملټنټ دي طرف نه د طالبانو دي طرف نه دا چې زونه لکه پاتې شوی دي دوه الټا انسټال کړی دي لګولې دي او طالبانو چې کوم اړخ ته هغه معلومات کړی دي پته مو کړی دا وایي چې نو زمون چې کوم ماینینګ کوو ماینټ لګاوو هغه د سی ماینټ مونږ لګاوو یعنی چې کوم زمون اپوزيټ یعنی فورسز دي هغه لپاره لګاوو عام چې کوم وغړی دي د علاقو خلک دي هغه لپاره مونږ ماینینګ نه کوو
د جنوبی وزیرستان د ولس داستون دا چې د ماینونو چاودنو کې ماشومان وجل کیږي مې د یادې سیمې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام مخې ته کې خو دا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
ظفرالاسلام صاحب په دې تیر ورځو کې ستاسو د سیمې نه د جنوبی وزیرستان نه د خبرونو راځي چې دغلته ماین چاودنې کیږي او تر اوسه پورې سلویخ ماشومان او خلک پکې مړه شوي دي نو د دې لپاره تاسو څه کوئ د دې ماین کلیرنس لپاره
خطرہ مسلمان مرے دے انفارمیشن یا مطلب مشر خلق بدی آگے سر حادثات نہ کی احتیاط کی
پروگرام شروع
کرے
او بل دغل تک چې دا کم خلق وجلې شوی دی او ډیر خلک وي مازوران شوی دی اغي تاسو کم مالی مرسته کوي او د دې شمیره سمره ده
او د دې چې سمره خو واقعیت کیږي یو خدای دې کوم قسم په جواب کیږي او زمين کیږي اغه علاج همیشه حکومت کوي ما همیشه الکز اغه علاج دې فری کړی دی
زخمیان شوی دی نو تاسو دا وایي چې دا ټیک نه
تقریباً
اوریدونکو دا ودا نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 22. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio